د ګرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې دوه پروګرامونه، لومړی درسي ساعت او ورپسې د ازادۍ میلمه خبرې کې. خو لومړی په مکرې د دې سات خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی. امیر خان متقی په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا سره د لیدنو پر مهال څرګندونې وکړې. بل لور ته ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ او ویل د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه باید د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې هغه مهال ډېر ترینګلې شول چې پاکستاني الوتکو تیره میاشت پر کابل برید وکړ او په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب د روغې جوړې خبرې په دوهې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته یې لاره پرانیسته، خو د دوی اړیکې له هم کړکېچن دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجي زید پرون پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړي دي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو سره بدیلې لارې پیدا کړي. د ژمي له رارسېدو سره په پلازمېنه کابل کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي او خلک له چارواکو غواړي چې د دوی ستونزې غم وخوري. د ښار په ځینو سیمو کې په څلورویشتو ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي د ښار اړتیا له شپږ نیم سوو تر اووه سوو میګاواټو پورې برېښنا ده، خو دوی د درې نیم سوو څلور سوو میګاواټو ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کاریانو له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د ژمي له راتګ سره پرچاوی نورې هم زیاتېږي. په نوې ډیلي کې له خونړۍ حملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلامپالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بېلابېلو سیمو پولیسو په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي. د صدراعظم نریندرا مودي هندو ملت پال واکمن ګوند دا ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. چارواکو رسمن نه دی ویلي چې دا عملیات د نوي ډیلي سره جماعت ته له نږدې چاودنې سره چې دولس تنه پکې ووژل شول ارتباط لري، خو پولیسو وروسته له دې حملې د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. او د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي باید په پاکستان کې پاتې شي څو له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ درې اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې د پاکستان حکومت پرون ډاډ ورکړ چې دا لوبې به د لاهور پر ځای په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شول. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې تر ځان مرګې برود وروسته چې دولس تنه پکې ووژل شول او اووه ویشت نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه اتو لوبغاړو وویل چې د امنیتي ستونزو له ویرې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پرون وویل د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ د لوبډلې امنیت به پوځ په خپله ونیسي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هلا و احترامات مقبول کی قدر من اور درونو زکون کو یوز لبی هم تاسو ټول ته شرح واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او صحت جمع بو بتنوي درنو کول لګی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیز مر اساس دنن رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسد او شخصیتونو او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکرن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځې ستنه کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي درنا او ګللې زکون کو دا تر څنګه چې موږ تاسو ولولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کوم مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کوم تاسو ټولو خوږ او ګللې زکون کو سهاله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچې کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټولو سره خپل کتابچې موجود وو سی جی وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه؟ زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنې مېرمن کبرا نورزی په 1930 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کو موږ وویل چې مېرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سواستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنۍ افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه. یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردګ غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود. چې هغه دوه شوز له جملو څخه یو پخپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزی د ماشومان لپاره د ښوونځیو جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې سرته ورسولې، چې دا یې لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لویې جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لویې جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهد ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګه یې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټول افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې چې یو څه زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکهل او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سریو د صحت چمې بم پتنې. د درنو ګلری سکون کوله کسرنګ چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښه ګلری سکون کو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمېرل سي. نو راځو د دغې افغانې مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلۍ د نامه سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلۍ نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلۍ د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې مېرمن شربت ګله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت ګلۍ مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دي ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ سي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې مېرمن شربت ګله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت ګلۍ سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1940 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلۍ هغه اغز د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره اغز ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د مېرمن شربت ګلۍ دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه اغز له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړی د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چی مخیطه چکیجی. شربت گوله پا پاکستان کی ده کدوالو پا کم کشوانزی تا هم تلل. ما کری ده هغی او نورو انجنو اکسونو واخستل. ورست تور پوری شو چی ما کری ده اکسونو اخستلو اجازه نو اخسته. کم چی ده پشتنی کلتور سره پتا کار کدی. چی مرمنی باید خپل مخونه ده کورنی سخه بحر نرنو تا و نشایی. یعنی کلی چی مرمن شربت گوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه مېرمنه د خپلې ورنی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درونه زکونکو کل چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربتګلي له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25مې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې مېرمن شربت ګله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو او همچنان درېم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25مه کلیزه وه د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت ګله د ټولنیزې مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګله د ټولنیزې مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشبو په هغه وخت کې د یو افغان انجری یعنی د شربت کولی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت کولی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت کولی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده. هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبره شول نو مېرمن شربت کولی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کولی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه.
سلامونه او درناوی. د آزادی میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان کوربه یم. په سویس کې د افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو په اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکه چې کین او خیلاس مو وپېژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا.
ډېره مننه تکل صاحب. لومړی خو تاسو نه مننه چې زه د خبرونې ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې زیږېدلی یم، جغتو ولسوالۍ کې. نو لومړنۍ زده کړې مې هماغه پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفا بار څه کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې یوه پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سن پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپار چا شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستې وې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هېواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته
زده کړو ته مو راځمه. سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي، راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږېدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسب تقریبا یو دېرش کاله دی، زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږېدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټو د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي، هغه دقیق میاشت او نیټه نه وایي. نو زه یو دېرش کاله یم تکل.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست، هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وای تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستې، د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کنا څاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالی ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تلی سره په ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وی. اما زه چې د خپل ژوند قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو په راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کېږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېرته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې، همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرسته کوله. نو موږ همیش په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه. او د ما یو خاطره چې دغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته. د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
او خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي، معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت یست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې اوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و، موږ یې همېش هڅولو. حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت را کړی و چې که تاسو دولسم سیم نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. د موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو یو بهرني هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنې موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو، خفیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنې ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولمه. همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم سیم پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې یاست، ناڅاپي نه یې مخامخ شوي، دا مو له اولې نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسب، همداسې وه. په هغه وخت کې یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه د دولسم ټولګي پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. د ما په زړه دي تکلسب چې هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نه شته، حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکای نه استفاده کېدله، او الیکای په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ یو ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکای ته په حساب هغه تلیخاک مو ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ پنځلس ورځو مکمل شو، په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه، او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده، د لسم سیم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده، د ولسم سند تاریخ مضمون ډیر غټ کتاب وو او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډیر زیات وو. نو دا موږ باید هر څه کړی وای. نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکلسو بالکل.
د خپلو دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره وو د دریو یې نومونه البته مراته اخلي مګر راته وایي چې هغوی اوس چیرته دي او څه کوي. د ژوند په اړه یې راته ووایاست چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغو هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود.
د ټولګي د هغه میچو اکسپشن میچو په حساب د چې هغه لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم په سن کې زاول نمره ما د موږ د سن هغه دوه هم نمره ډیر لایق اوسه امریکا کې به د ټیپ برخه کې تخصص کړي یعنی د هغه به شي نمره اخته او لایق وو. په همدې شکل دریم نمره او څلورم نمره یعنی دوی د ماسترۍ تر سطحې پورې دوی اوسه زده کړې کړي دي. نو دا چې کاسونم وو چې مثلا دوی سینو مری نه درلودې اما دوی زه فکر کوم چې تجارتونه لري اما له بعده مرغ زده دی هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه یې پاتې شوی د کډم اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستي و او د ډیرو ټولګیوال سره زده کا
نه د کلی د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلې په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ورسره وي دغه په بابرته وای درې کسه
بېلکل زده ما ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه یعنی انجینری لوسته ده او هغه په مختاګي د زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی. اما دا چې ټولګیوالم د ما په تړلې چې دا هغه جملې نه زده دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطني اطلاع بخت ورسره یاری و نه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې لپاره هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري. اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو. نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که څه هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړو چې هماغه محصلینو سطحې ته ځان ورسوم.
مننه. اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته. تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومو برخو کې مو د مستری سندونه ترلاسه کړل؟
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړي دي چې مخکې ما وویل دولسم یا لسم سن پورې په کلی کې وي او دولسم سن مې په کابل کې لوستی او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیا ما ترلاسه کړه د لوړو زده کړو وزارت خانه هغه معیارم هم دغه و چې د کانکور لوړې نمرې وي او بل هم د لسې دورې یعنې د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه
د درې وروستیو کلونو
دقیقا همداسې وه. د ما د درې وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه. په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې. نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو. بیا زه هندوستان ته ولاړم. د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی د دې په تنګ کې یو بل ښار دی د پونا په نوم باندې. دلته یو ډېر غټ دولتي پوهنتون شته دی د هند د لاسو ښو پوهنتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل څوک رښتیا ووایم د ساختماني انجینرۍ سره وو ځکه په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېره اورېدلې وه. په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوې ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو. نو د موږ سره بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیتونه نشته در ډک شوي دي. نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وکړو. نو هماغه ما ومنله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې. څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړه په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د سیستدۍ بل سیستم دی چې د AUB او دېته ورته ګرید سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم هیواد ته راستون شوم.
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابراتو رشته لوستل تکلسو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسو که ووایم، یعنی په کافي اندازه دومره امکانات وو چې موږ هلته ژوند روان وو، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چیفترونه، یعنی تقریبا که ووایم کم وو، دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم. ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو تر منځ خپور شوی وو چې تاسو باید یو پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید له لاسه نه ورکوه، پوهنتونو ته زه ورتللم. په هغه پوهنتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو. زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه و چې ما په پوهنتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترا اداره کې یو بس ته ثبتنام کړی وو. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې ونشو کولی شاید خبرې وکړو. زه د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسوب دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان تلی کمیونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي. په خوده مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسوب نو اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. در آن وروسته د سرپرست آمر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب پس پورې زه ومل ته، او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنی مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه. درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا په تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې. موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو
تقریبا 40 نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دنده یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړ، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه. د استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شپې ورځې په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسوب چې بیا هیواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
کله ماستری تکمیل نه شوه؟
ماستری هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسوب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو اما هغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم دغه وه چې ما د شپې تر ډېر ناوخته په دفتر کې کار کاوه، حتی ما اضافه کاری نه اخیستله. شاید ما همکاران په دغه غږ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و تر ماښامه پورې موږ کار کاوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه، د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هیواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه و، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې عرضه کېدل په هغه برخه کې موږ کار کاوه. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم چې د ډاکټر سره مشوره وکړه، وایي ته څه کار کوې؟ ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم. وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تا ته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکلسوب. زه ایران ته ولاړم، نه پاکستان ته ولاړم. اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هیوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېدا چې دغه هیواد پرېږدم او زه بهرني هیواد ته مهاجر شم. یو یا داونه بل باید دا وکړم چې په 2006 کال کې سویس هیواد ته ځانند دلته وسیګم دلته راغلی و ما رسمي سفر وباندې اما بیرته به هیواد ته ستون شوم. ډیرو کسانو ماته مشوره ده راکوله چې تاسو به هر کې پاتې شیا او تاسو دغه فرصت یې نه راځي. خو دا خبره ما هیڅکله نه منله د سویس او جرمني د دغه ټولو سفرونو د بیرته هیواد ته تللی یم. نو هغه کتسبه ډیرې اوږدې ویزې نه اوږدوم بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و هم ستونزه وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو. هغه دغه وه چې ما د ایټالیا د یو پوهنتونه داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه راکړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که پاخې نمرې واخیستې نو ته کولی شې چې دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستر ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سیمستر دپاره د ماسترۍ د دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای یا انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم او ایټالیایي ژبه مې خاص دانه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاس وویل. عملی برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و. ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي و د ما سره کومک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یسم او دا سفر ادامه پیدا کړه. تکل سو د پولنډ نه ما وغوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو. د مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشو چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم. تیر کال یعنې 2020 کال په مې او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختم شو.
ورسته به دا هم راته وایست چې عملا د اوس چیرته کار کوي په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده. خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی. دا هڅې مل کوم ځای پیل کړي او څنګه دې ته دوام ورکوي؟
تکل سوب د ډیره مهمه پښتنه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادهاد هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنې د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی چلی وضعیت دی او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي. دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی؟ خلک د افغانانو په باب څه وایي؟ یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي. څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لږ به واضح وغږیږو که نه؟
تکل سو بالکل زه موافق یم که موږ واضح ونغږیږو. د ما په نظر باندې د ستونزې هغه اصلي ریښې موږ نشو راپلټلی او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکل سو دا پوښتنه درته ځوابوم، خو د پوښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لیاقتونه په موږ کې شته دي. اماده چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده. او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد یو او بالکل ورسته پاتې یو. په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې تپل شوې دي یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم، د ما حق دغه نه وه چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل ښار ته یا بل ولایت ته زلته سپارچه واخلم. په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزه کې یارالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته زر د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه، اما اوس هم د نړۍ ډېر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا ټیک دی. ځکه په ایټالیا کې ما د خپل پوهنتون د هغه نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارخود یا تیوتر دوی په انګلیسي کې ورته وای په دې هیڅ می کار کړی او دا ما ته په ثبوت ورسیدله چې د افغانانو اپلیکیشن با پنتون تراتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پنتونونه چې دی په نړیوال هغه درجه بندی کې په خلیص کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلی استونز دی یا مثلا افغانان چې بورسیا تر لاسه کړی دغه ته نه پاتې کیږي دا یو منفی تصور تکلسو په دغه
او د څنګه بدلیدای شي
تکل شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وای په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرنغای مو ورته وای یو واړه رڼا چې را پیدا شي کله یې هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي برېښنایي باندې ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف و مثلا په ډېرو سختو کارونو کې ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتله مې دوی سره مې سلیمه شي کولې دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږي په څه باندې مصروف یې خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړی دي زکوات موږ ته را کړی سترګې را کړی دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دې پانتونو کې زده کړې کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو زه فکر کوم دا باعث و چې ما په ځړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس تللم او هم دا څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه د ما سره بل لار نه و د ما یو ځنۍ فرمول هم دا و چې زه په دغه مضمون کې شي نمبر تر لاسه کړم زه باید خپل ورته وخایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی مهمه باید دا وي چې څو دلته خاص دا کړه کړی دا او څو د امتحان په پورچا کې خلی کل کړی یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي او یا شو خو مسئولین وو د دوه ډېر شو هیواد او مسئولین وو چې ما هغه د سیم د ټاولې دلا د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو ما په کې ډېره خواري وکړله خپل یا کې زه اوسېدله ما بس د شپې تر وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړم یو ښه پروژه وړاندې کړله هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پوهنتون کې نه پېژندلم دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرو نه وه سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ما ته ډېر بل رقم و مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ما ته راغلل وایي څنګه وتوانېدی چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې دا یو ډېر پیچلی مضمون دی د موږ ملګري او دوستان او یا همسفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي نو خبره کیسه ډېره اوږده ده تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیند کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړی وو بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړی وو بیا آخرې ورځې کې د یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم یعنې ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو ته لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان و او دا افغان و او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پانتون ته او هر هیواد ته دغه دیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هیواد دی نه کوم ځوانان دي زه دا فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپل کوي
کور مودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایست چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدی سره بیا خپل خبرې هم راون غړو
ډیر مننه تکل صاحب زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم تیر کال مې مستری په جرمني کې ختمه شو بیا سویس ته راغلم بلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو دری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کېږي تکل څو چې زه د سرې میاشتې یا سور سلي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري پیسې څنګه لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره همکاري کوم. نو دا قرارداد مې تقریبا یو کال شو خو ده او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله محصلینو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګانې جوړوم، کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مې نه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرنسو کې ډیر کینه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ هم تاسو هر څه کولی شو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. قدر من اوریدونکو، په سویس کې ډیره افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره و. تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه.